Radio.
د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځې دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هرکلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. د افغانستان په مسله کې د مهمو لوبغاړو امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي په افغان سوله کې یو ګډ دریسته د رسیدو په هدف سبا خبرې کوي. د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان د اقتصادي ودې د ښه کېدو خبر ورکوي. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په ډیرېدو بندیز ولګاوه چې په ارزان بیه توکي پلوري. نن پنجشنبه د غوایی یا سور د میاشتې نهمه او د اپریل د میاشتې نهه ویشتمه ده. پیل زنوریاست نوري د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو کوم. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه خبرې وکړې. د امریکایي جګپوړې پوزي چارواکي وای ګران د چلا افغانستان د امریکایي ځواکونو له وټلو روسه د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. اروپایي ټولنه وای چین او روسه د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وای ګران د چلا افغانستان د امریکایي ځواکونو له وټلو وروسته د افغانستان د راتلونکو برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا لري وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پرن چارشنبه په واشنگټن کې وی غونډه ته وکړه. وی ویل د تر ټولو بد نتیجه به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز وویل چې پنټاګون بل افغانستان پاتې 2500 سرتیر د اعلان سره سم د سپتمبر تر 11 میلی د هیواد وباسي. خو دا چې وروسته څه پیښیږي ښایي ځینې ډیر بد خبرونه او ځینې هم نوي. د هغه په وینا تر ټولو بد سناریو به د افغانستان د دولت او د هیواد د پوز لنګي د لوی چې په نتیجه کې به دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل او ورسره یو بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې کچاري خې مخته ولاړې نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوز له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه خبرې وکړې. د پینټاګون له خوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. خبر پاڼه له مخې ښاغلی آستن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړو خيزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه هم خبري وکړي. د پاکستان د پوز له مطبوعاتي دفتر په یو خبره شوی خبر پڼه کې ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشري او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پڼه لمخې جنرال بجوا دغه راست ټینګار کړی چې د افغانستان سولې د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وای ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړی دي. ولسمشر مرستیال وایان محمد اميري ازادي رادیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو.
آخرین سفر رئیس جمهوری
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر وروستی سفر د 2019 کال په جون میاشت کې وو. له همدې نیټه وروسته تر اوسه پورې نوموړي پاکستان ته هیڅ کوم رسمي یا نارسمي سفر نه دی کړی.
لدې وړاندې یو پاکستانی ورسپانه ویلو چې خاغلی غنی دی اړیکو د خواله لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړی دي. د جرمنی د پولیسو ورستای افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت دی. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جرمنی د پولیسو پر د پروژې دغه ماموریت رسمن وبخي د جرمنی د پی خبري اژانس راپور لمخه د جرمنی د پولیسو د پروژې د دغه ټیم ماموریت رسمه د اپریل په 10مه چې سبا د پای ته رسیده. د جرمنی د کورونا چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 60 کلونو کې لا 8000 زیات افغان پولیس روزلي دي. جرمنی په افغانستان کې د 1000 پوځي روزونکو په لرلو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام وای هغه راپور اندوخ من کړی چې وای هر دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. خوړو د خوندیتوب د هر لخيزي دلبندي آی پی سی په دې راپور کې چې تازه خبر شوی ویل شوی له لوګ سره د مخامخ 14 میلیون افغانانو لړل 15 میلیون بیړنې عمرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحید الله امانی وای دوی د وضعیت قابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول د نړیوالو مالی سرچینو ته اړتیا لري.
دی آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی او په هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د دبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې دبلیو ایچ پی بلال وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
خغلی امانی وای سکل پلان لري چې له 14 میلیون هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. جنگ جګړه وشکالی او به کاری افغانستان کې د بی وزلی د زیاتې دوه اصلي لاملونه بلل کیږي. اروپای ټولنه وای چې نو روسي کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپای ټولنې یو راپور کې چې پرون خبر شوی ویل شوی د واکسین د ډیپلوماسي دغه ټولنې ماسسو او لویدیزو واکسینو ته زیان اړولې ده. د اروپای ټولنې په راپور کې د غرض ویل شوی چې روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی دغه واکسین د بولو حتی کوي. په راپور کې د غرض ویل شوی چین هم په دې پل مخبل واکسین دودوي او وای د دوی واکسین مخ پر ودې هوادونو او د بالکان لویدیزو هوادونو ته مناسب دی. اروپایي ټولنه وای چین د لویدیزو هوادونو د واکسینو په تړاو منفي تبلیغات کوي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد کې د روسیې سفیر احضار کړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو چاودنو کې لاس درلود. دا چاودنې د وسلو په زیرمتونونو کې شوې دي. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر پرون چهارشنبه وویل له شواهدو داسې ښکاري چې دا چاودنې ګرجستان او اوکراین ته د خاصو تولیداتو د اکمالاتو د مخنیوي په هدف شوې دي. دغه دفتر ویلي یو معقوله فرضیه شته چې ښایي دغه پیښې په 2015 کال کې د وسلو د یو بلغاریایي سوداګر له مسمومولو او په چک جمهوریت کې د یوې ډیپو دننه چاودنې سره تړاو لري. چک جمهوریت د وروستیو کې روسه تورنه کړه چې دې چاودنو کې چې دوه کسان پکې وژل شوي وو لاس لري. پراګ له دې اعلان سره سم اتلس روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل او روسي هم په ځواب کې ورته اقدام وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو د پریکړه په دفاع وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف چې د القاعده د مشر وجل او د دې ډلې کمزوري کولو ترلاسه شوی دی او له همدې لپاره له افغانستان د سپتمبر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. خغلی بایدن دغه څرګندونه تیر شپه د امریکا د کانګرس دوه جرګو ته په وینا کې وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال وحید فیزی له واشنگتن را سره وصل دی. فیزی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه سلامونه ستاسو تخنیکی همکارانو ملګرو او درنو اوریدونکو ته.
تمه کېده چې بایدن به کانګرس ته د ولسمشر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې په تیر بیا ورسته له هغې چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده د دغې پریکړې په دفاع یا د دغې پریکړې په اړه یو لړ څرګندونې وکړي. لنډې څرګندونې وکړي که اوریدونکو ته ووایي چې بایدن څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپل خبرو کې چې د څو دقیقې مخکې وینا پات او رسیدله ډیر تمرکز البته په ګوندی وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه چې د نړیوالو هیوادونو په ډله کې یاد کړ افغانستان کې اویل چې د افغانستان په اړه اویل چې دوی چې د سپتمبر ولسمې نیټې له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللي وو کوم هدف لپاره، هغه هدف یې ترلاسه کړ. په مشخصه توګه د اوسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه یې په خپل سزا باندې ورساوه. او بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت راسیدلې ده چې بیرته سرتیرو کور ته راستان کړي. البته یو بل خبرې د دینه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر ولسمې پیښې څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوی وو یا ځوانان او په دغه جګړه کې شامل نه وو لوس لوی شوی دی، مطلب دغه نو د سرتیرو یا د ایستلو یادونه دا وکړه. بایدن په ویل چې تروریزم له افغانستان بهر هم خپل لمنې پراخ کړې دي او څه چې ورته استخبارات لوخا ورته په ډاګه شوی دي یا ورته ویل کیږي ورڅخه سترګې پټولې نشي، البته اشاره یې مبارزې ته وه. نو دغه د افغانستان په اړه مشخص دی ویل
فایزي صاحب، بایدن د امریکا د کانګرس د جرګې دواړو غړو ته دغه وینا وکړه. د کانګرس یو شمیر غړي د بایدن پر دغه پریکړې انتقاد لري او وایي چې د افغانستان وضعیت ښایي د بهرنیو ځواکونو د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت لا خراب شي او له مختلفو لورو دا خبرې کیږي چې ممکن طالبان بیا وقت ورسیږي. کله چې بایدن دا وینا کوله حتمن د کانګرس هغه غړي به هم ورته ناست وو او دا وینا به یې اوروله. له څه ډول غبرګون سره مخامخ شو د کانګرس د غړو لخوا؟ تاسو د وضعیت نږدې لیدل
که څه هم دغه څو ورځو کې په دې اړه زیات ویل کیږي، خو مشخصا که د افغانستان را شروع کو په خپل ولسمشر غنی افغان چارواکو په دې اړه ویل دي چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې له خپل خاورې دفاع وکړي. خو اندېښنې شته دی، همدانن جنرال میلی په خپلو خبرو کې ویل دي چې افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د هغه هیواد د سرنوشت په هکله وړاندوینه امکان نه لري. که څه هم موږ تاسو پوهیږو چې په ناټو سازمان تر څنګ امریکا دلته د بهرنیو چارو وزیر د دفاع وزیر چې همدانن د پاکستان د پاوز له مشر سره خبرې کړې وي، د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دغه ټول مسایل چې سره جنبندي کو دی وایي چې د افغان ځواکونو نه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. خو یو څه چې مشخص دی هغه د راتلونکو وړاندوینو چې حتی امریکایي چارواکي هم دا وایي چې وړاندوینه امکان نه لري. مشخصا ساز د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې په دې اړه د کانګرس غړو د سناتورانو خپل اندېښنې هر کله د افغانستان د مسایلو په اړه وړاندې کړې دي. په تیره بیا هغه کسان چې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی، خو او به کتل شي چې راتلونکي څه کیږي.
که لن راته وای چې وینای تر ډیره پوری د نهوی ورځو د کار د نهوی ورځو پر دورې څرخیدله، په وینا کې کوم مهمه ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر د سلکل د سل ورځو د کار لومړی څه ویل کیږي چې دای بریالی وو په خپل کار کې؟
نو وینات خمخ کې زینو شمیرول مخې چې خبره شوې ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالي دي. ولسمشر بایدن چې نن خپل وینا پکله ټینګار پام دیو چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینې برابرولو، همدارس په تعلیمي خوونی روزنه باندې ټینګار، ترڅنګ د کورونا وایروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همدارس خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا وایروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همدارس په ټکنالوژي ترڅنګ دا مشخصه کړ چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړه. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته پړاو کلچی د کمیشنر چې کړی وي هغه عملی کړی دي او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویل دي د هغه په تطبیق باندې کار کوي
بل.
او دا هغه مسایل چې یو واضح پیغام امریکایان ته
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو خبريان خبريال وحید اف ای زی له واشنگتن را سره وچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن کانګرس دواړو غړو ته د وینا له مهمو ټکو خبرولو په تیر بیا د هغې برخې چې پر افغانستان راڅرخېده. بایدن یو ځل بیا وویل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی دی او د دې لپاره افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بیا هم په افغانستان د افغانستان د جګړې او سولې په موضوع کې تمکیګو د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیل کابلوف ویل دا غونډه د دې لپاره یو هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریسته ورسیږي. ویل کېږي د سولې په خبرو کې د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره د وحید تللی او د غراز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی هم نن د وحید تولار شي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری آژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریزه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره یې دغه خبره به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه یاد کړی، خو تیره مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې یوې حکومتي سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستانی پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څه ونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمه ییزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریځ وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن ویل له می میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریځ وروسته د استانبول غونډه هم چې لس ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعیا کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري
د سهار و بجې او نو لست دقیقې کېدونکې د اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزیماینر رسپانه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري. متحد ایالاتونه په کابل کې خپل سفارت څخه کارکونکو باسي او دفاع وزارت د طالبانو د بریدونو د احتمالي زیاتېدو خبرداري ورکوي. تر دې عنوان لاندې رسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې درجې خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د امریکایان سفر نه کوي او په کابل کې د امریکا د سفارت له اساسي خلکو پرته د نورو د وتلو غوښتنه کړې ده. همدارنګه له هغه امریکایانو چې له هم په افغانستان کې د غوښتې دي چې له دغه هیواده ژر تر ژره پر وتلو فکر وکړي. ورسپانې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کیربي خبري راخیستې چې دا خبره تایید کړ چې بي 25 سالته کې قطر ته رسیدلې دي. جنگي بيړي هم عرب سمندر ته استول شوې دي. یو اس اس هایزنهاور جنگي الوتکې هم سیمه ته رسیدلې دي. همدارس اضافي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي سو امریکایي ځواکونه د میله لمړی نیټه ورو ورو خوندې له افغانستانه وېستل شي. واشنگتن اگزیماینر لیکي د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل نیټه وه چې طالبانو ټاکلې وه. خو طالبانو د چهارشنبه پورس په خپل ویب سټ کې له افغانستانه د می په لومړی نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پیل هر کلی کړي او لیکلي دي چې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. واشنگتن اگزامینر رسپانی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خبري هم راخیستي دي چې د سیشن بي پورزه د امریکا د مشانو جرګې غړیو ته د خبرو پر مهال د ډیرو استخباراتي اټکلونو برعکس خبره وکړه او ویل چې د امریکا ملاتړی افغان حکومت به د سي سقوط ونکړي او د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسي شي او یا به هم جګړه وژده شي. نیشنل انټرست خبرونه هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مسله راخیستي دا ولي کې پتیرو نشتې شلو کلونو کې تقریبا 3000 امریکایي او تلفي ځواکونه په افغانستان کې وشل شو. پولیسکونو زر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر یو ټریلیون ډالر ډیر لګښت وشو چې له طالبانو سره جګړه مختلاړه شي او د افغانستان له حکومت سره مرسته وشي چې یو باثباته ټولنه جوړ کړي. نیشنل انټرست په لیکي انتقاد کوون کې وای دا سیاحت نشي توجیه کیدای چې ادامه پیدا کړي چې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او په داسې وخت کې چې ځواکونه له افغانستانه وځي ممکن هلته وضعیت نور پس خراب شي او لویدیسته په سترګواښ بدل شي. خبرونه بیا لیکي تر سپتمبر پورې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي، د سرګونو سرتیرو قرباني ځای کوي، نړیوال مرستې او د افغان ځواکونو هڅې چې خپل هیواد درغاوني لپاره یې کوي لمن زوړي. ورسپانه بیا لیکي د سرتیرو وتل باید وارزول شي، ګواښونو ته پاملرنه وشي، څو بل انساني ناورین رامنځته نشي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد راتلونکو په اړه راپورته شو اندېښنو سره سره د آسیا پرختی بانک روان 2023 او بل 2022 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د خکېدو خبر ورکوي. نور په دې رپورت کې
د آسیا پرختی بانک دیونوی راپور په خبرولو سره لیکي په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بیا لا بیل وسونځو لکبل منفی 15 و، خو وړاندوینه کوي چې روان کال بدري او په 2022 کال کې به 4% تل وړ شي. دا راپور چې نن خپور شو پکې د 2020 کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفی اغېز لامونه د کورونا وایروس خپرېدل، سیاسي بې‌ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پرختی بانک رئیس نریندرا سنگھ رو که څه هم د افغانستان اقتصادي وده ته هیله مند دی، خو د دې پرمختګ پر وړاندې یو شمېر جدي ننګونې هم په ګوته کوي.
ننګونې، ګواښونه په ځینو لرو پرتو او ناامنو سیمو کې د واکسین نه تطبیق، جګړه، جرمونه، فساد، سیاسي بې‌ثباتۍ، ټولنیز ناانډولي او د ستونزو نه حلول د افغانستان پر اقتصادي وده منفي اغېز کولای شي.
آسیا پرختی بانک دغه شاروایی په دې هیواد کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په 2019 کال کې د پیسو پړسوب 3.3% و، خو په 2020 کال کې دا کچا 15.6% ته رسیږي. خود دې بانک له قوله په 2020 کال کې په افغانستان کې خوراکي تورم 10% و، مګر په اپریل میاشت کې هغه مهال چې د کورونا وایروس له کبله پولی وتړل شو او په کور دننه راکړه ورکړه زیاته شوه، د حالت 14.6% ته ورسید. خو آسیا پرختی بانک وړاندوینه کوي چې روانه او راتلونکي کال به د خوراکي موادو په واری دوه او تولید سره دا کچه 15-30% ته راټیټ شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحد یار د افغانستان اقتصادي وده د دې هیواد په امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړلې بولي.
ولی مشروط پر دې ده که چیرې په نږدې راتلونکي کې جنګ جګړه زیاته شي او مشکلات لا زیات شي، ناامني زیاته شي، یو ډېر مهم فکتور د امریکایانو د ناټو وتل دي. که دا منفي تاثیرات خپل طبیعي خبر ده چې د افغانستان په اقتصاد لري، ولې که جنګ جګړه زور واخلي بیا د دې ډېره زیاته خوشبیني نشته چې د افغانستان اقتصاد د تیر په پرتله رشد کوي.
ولې ټول سره سره آسیا پرختی بانک دا ورکوي چې د نورو نړیوالو ادارو سربیره به افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا پرختی بانک مسؤلانو په خبره د کووید-19 پر ضد د واکسین د پیچکاری کېدو بریالی بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په موخه د پانګونې له لارې کېدای شي چې دا هیواد سک او راتلونکي کال په یو ښه وضعیت کې وي.
اسادی رادیو اوري د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په دریدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیا توکي پلوري. دا ګام وروسته تر دې پورته کیږي چې د دې هواد صدر اعظم رستیال سردار بلدی محمدوف چې د ولسمشر زوی هم د ول دا ډول کتارونو د پلرنی حیثیت زیان اړوي. نور په دې رپورت کې
چارواکو د ترکمنستان په ختیځ کې پراته ترکمن آباد ښار کې خلکو ته لارښوونه کړې چې لڅلورو کسانو زیات د پلورنځي مخته ونه دريږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور نمخه چارواکو ویلي که دغه دولتي پلورنځي مخته څوک لګول شو بندیزونو سرغړونه وکړي لکتاره استلکیږي او ممکن بندي هم شي. دغه ګام بیا مخالفان هم لري. د حکومت منتقدانو او د بشري حقوقو ملاتړو ویلي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل مخالفان ځپي او په پټه د حکومت ولې په بڼه کې هم بدلونونه راوستلې دي. محمدوف هم اوس پلارنای کار مختوري او هغه دا چې لومړني مواد د کوپون په بدل کې په کمه بیا په خلکو پلوري. له دې کاره د نوموړي هدف دا دی چې خپل اقتدار پیاوړی کړي. ترکمنستان کې خلک له اقتصادي بحران او خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په کوپون د موادو اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د دولتي پلورنځیو مخو ته کتارونه د خلکو د اړتیا څرګندونه کوي، داسې حال کې چې دا پلورنځي د سهار لخوا یوازې له شپږو تر اتو بجو پرانستي وي. هر پیرودونکی کولی شي په میاشت کې له دغو پلورنځیو یو لیتر غوړي، یوه کیلو بوره او یو کیلو وریجې واخلي. دا پلورنځي کله ناکله هګۍ او د چرګانو غوښه هم پلوري. د همدې روانې میاشتې په پیل کې نږدې زر کسان په مری ښار کې څو ساعته د یوه پلورنځي مخې ته په تمه وو چې څو کیلو کنګلي غوښه واخلي. د یوې کیلو دغې غوښې بیه شپږ دېرش مناته یا لس ډالره ده. د راپورونو له مخې له تیرو څو میاشتو راهیسې ترکمنستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دغه هیواد کې خلک مجبوره شوي چې له دولتي پلورنځیو اضافي شیان لکه د ولسمشر بردی محمدوف عکسونه هم واخلي. ترکمنستان که څه هم د طبیعي ګازو د سرچینو له اړخه د نړۍ په کچه څلورم هیواد دی، خو له څو کلونو راهیسې یې اقتصاد ټکنی شوی دی. که څه هم دغلته چارواکي اقتصادي بحران او دغه راز د کرونا او باشتون نه مني، خو د راپورونو له مخې کرونا پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې وایي ولسمشر محمدوف خپل خپلوان او ملګري یې د خلکو د عام ژوند ټول اړخونه کنټرولوي او په شخصي ژوند کې یې هم لاسوهنه کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا یو جګپوړې پوځي چارواکی وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستی جنرال